په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغه کسانو په وړاندې به جدي چلند وکړي چې د کونړ د غازی آباد د پیښې په اړه یې بې پروايي کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په سنگرونو نورې هوایي بمباري کړې او لږ تر لږه د 13 تنه وسلوالو د وژل کېدو یې ویلي. د اوکراین پارلمان نن د ملي وحدت حکومت د جوړولو پلان پنځشنبه ته وسانډاو. خو د دې خبرونو تر تفصیل د مخه په مخړې د افغانستان اړوند خبرونو ته چې جميله ظریف وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د بيخي په ارتباط د ملي اردو یو شمیر قمندانان او جنرالان له دندې ګوښه کړي دي. د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره له خطر ډک کال وو. او د هلمند ولایت په مرجو ولسوالۍ کې په 14 کې درې زده کوونکي مړه او درې ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ د پیښې په ارتباط چې یو شت اسکر پکې ووژل شول، د ملي اردو یو شمیر قمندانان او جنرالان له دندې ګوښه کړي دي. د دفاع وزارت وایي زیر زمینن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو شمیر ګوښه شوي کسان د وظیفوي غفلت له امله پوځي سرنوالۍ ته هم معرفي شوي دي. هغه وویل چې د دې پیښې په ارتباط نور تحقیقات هم روان دي. د یک شنبه په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په دوو پوستو حمله وکړه او یو شتسکری پکې ووژل. تر دې مخکې یو امنیتي مسول ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوستې سو عسکرو له مخالفینو سره لاس درلود او مربوطه چارواکو ته د دې پیښې د خطر په اړه مخکې معلومات ورکړل شوي وو. د کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیرو سالي رښتو ساتنو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیل عملیاتو کې شپږ اویا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت سرتیرو په ننګرهار، کندوز، فاریاب، لوګر، لغمان، کونړ، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې کړي دي. په خبر پڼه کې همدارس راغلي چې په دې عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان ټپیان او نه ژوندې نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره له خطر ډک کال وو. د دې دفتر مطبوعاتي سلاکار زبیدی اکبر نن په یو خبری غونډه کې وویل چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د نوي زیږیدلو ماشوم ژوند ته ډیره پاملرنه نه پکې کیږي.
نظر به ای راپور در افغانستان سالانه
هغه وایي د دې راپور لمخې هر کال په افغانستان کې 3000 ماشومان د زیږیدلو یا د زیږیدلو په لومړی ورځ مړ کیږي. د دې یو عمده لامل دا دی چې میندې د زیږون پر مهال روغتیایي کارکوونکو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومان او میندو د مړینې د کمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. او د هلمند ولایت په مرجو ولسوالۍ کې په 14 کې درې زده کوونکي مړه او درې ټپي شوي دي. د هلمند ولی ویند مرزوکه ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 نن غرمه شاوخوا 12 بجې د یو موټر سایکل په واسطه د مرجو ولسوالۍ د مرکزی لیسې دروازې مخې ته وشوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا تر دې مهاله افغانستان پر مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوزی درته وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو نورې هوایي حمله هم وکړه او لږ تر لږه 13 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي. دا وروستۍ حمله د شمالي وزیرستان په شوال درې او د تخیلو کلي کې شوي او ویل کېږي چې په دې سیمو کې د وسلوالو روزنیز مرکزونه او تاسیسات موجود ول. د پاکستان پوځي جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې بمباري پیل کړه چې د طالبانو حکومت ترمنځ د روانې میاشتې په پیل کې د سولې خبرې ناکامه شوې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له ستونزمنو سیمو څخه د پوځ د زیاتو بمباریو له بیرې په تیښته کې دي. زیاتو ځایي اوسیدونکو خپل کورونه پرېښي او دا مهال بنو، کوهاټ او پېښور ښارونو کې ځای په ځای شوي دي. په پېښور کې د دوشنبې په ورځ یو ځان وژونکي د ایران د قونسلګرۍ بهر چاودنه وکړه او دوه تنه ساتونکي یې ووژل. په دې چاودنه کې چې د بهرنیو هیوادونو د قونسلګریو او غیر حکومتي سازمانونو د دفترونو په سیمه کې شوي لږ تر لږه 100 کسان ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت د مستګل په نامه جهادي ډلې منلی دی. د پاکستاني جهادي ډلې د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې هم ورانوونکي په عملیات کړي دي. د اوکراین پارلمان نن د ملي وحدت حکومت د جوړولو پلان پنځشنبه ته وزنداوه. ټاکل شوی و چې نن د حکومت په جوړولو رای ورکړل شوی وای. خو د پارلمان رئیس او سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د پارلمان وکیلانو ته ویل د حکومت د جوړولو رای ځکه وزنداول شوی چې د مشورو لپاره زیات وخت ورکړل شي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د مئی 15 نیټه اعلان کړه او کاندیدانو ته د اپریل تر 14 نیټې پورې وخت ورکړ چې ځانونه راجستر کړي. مخالف مشر ویتالی کلیچکو ویلي چې د کاندیدو اراده لري. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې د جمهور رئیس ویکتوریا نکوویچ اصلي سیاسي رقیب و هم د نظر وړ کاندیدا ده. تیموشینکو ویلي نه غواړي چې د صدر اعظم په څوکۍ کار وکړي. د اوکراین د انتخاباتو په کمیسیون کې د یانوکوویچ د ګوند کسان کار کوي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل اوکراین باید مجبور نشي چې له روسیې او یا که له لویدیځ سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. لافروف نن په مسکو کې د لوکسمبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژین اسیل بورن سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل دا خطرناک او بې نتیجې کار دی چې اوکراین دې انتخاب ته مجبور شي چې یا به له موږ سره یاست او یا به زموږ پر ضد. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا په خپل دې دریځ چې د اوکراین په کورنیو چارو کې به لاس نه وهي ټینګه ولاړه ده او له لویدیځ څخه هم د ورته عمل تمه لري. سرګی لافروف په اوکراین کې د جمهور ریاست له وخته مخکې انتخابات چې د مې میاشت کې به ترسره شي وغندله. وایي دا د اوکراین د بحران د حل په مقصد د هغې معاملې پر خلاف عمل ده چې د فبروري په 20 لاسلیک شوی وه او پکې ویل شوي چې لومړی به په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته کیږي. د لوکسمبورګ د بهرنیو چارو وزیر اسل بور په خپل نوبت کې ویل په اوکراین کې یوازې په هغه صورت کې ثبات راتلی شي چې روسیا او اروپای ټولنه له نږدې همکاري وکړي. په عراق کې د ایران سفیر حسن دانایفر د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي بغداد او تهران په خپلو کې د وسلو معامله کړې ده. دانایفر د سې شنبه په ورځ د ایران مهر خبري اژانس ته وویل د ایران او عراق ترمنځ دا ډول کومه معامله نه ده لاسلیک شوې. رویترز اژانس د دوشنبه په ورځ ویلي و بغداد په نومبر میاشت کې له ایران څخه د 115 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو پیرلو تړون لاسلیک کړی و. دا ډول معامله د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې منع ده. دا راپورونه تهران ته د عراق د بهرنیو چارو د وزیر هوشیار زباری د سفر مخکې خبره شوې. زباری به نن تهران ته لاړ شي او د ایران له جګپوړو حکومتي چارواکو سره به لیدکاته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دوشنبه په ورځ ویلي و له ایران څخه هر بل هیواد ته د وسلو انتقال د ملګرو ملتونو د بندیزونو څرګنده سرغړونه ده. د ایران د اټومي پروګرام د مهار کولو په اړه نړیوالې هلې ځلې به د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ په بیت المقدس کې د غونډې د اجنډا په سر کې وي. مرکل چې په یو دوه ورځني سفر د دوشنبه په ورځ بیت المقدس ته رسیدلی وای جرمني د اسرائیلو د راتلونکي امن کولو لپاره کار کوي. نتنیاهو له مرکل سره په ګډ خبري کانفرانس کې د دوشنبه په ورځ وویل په هغو لارو چارو بحث کوي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا مخه نیسي. د امنیت په اړه زه غواړم پر هغو لارو بحث وکړو چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه ونیسي. زه باور لرم چې دا د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د سولې په اړه غواړم له تاسو سره بحث وکړم چې موږ څنګه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې پر مخ وړلی شو. زه غواړم تاسو انګلا ته ډاډ درکړم چې اسرائیلیان سوله غواړي. نتنیاهو د دوشنبه پورز د اسرائیلو کابینې ته ویل جرمنی او نور هغه نړیوال طاقتونه چې له تهران سره خبرې کوي باید په دې اړه سخت دریځ غوره کړي چې ایران به اټومي وسلې نه تولیدوي او نه به استعمالوي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هغه سب شوی ټلیفون مکالمې می جعلی او شرمونکي حمله وبلله چې ګوند د دیل خپل زوی سره د زیاتو پیسو د خوندي کولو یا پر ساتلو په اړه خبرې کوي. اردوغان په پارلمان کې د خپل عدالت او پرمختګ ګوند وکیلانو ته دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې حکومت غواړي د اداري فساد له وروستیو دوسیو څخه ځان خلاص کړي. د ترکیې د حکومت مخالف اړخ د ملي عمل ګوند مشر دولت بهچلی دا مکالمې حیرانوونکي وبللې. له څارنوالانو او قضا څخه یې وغوښتل چې په مسله کې باید مداخله وکړي. د ترکیې د خلکو جمهوریت ګوند د دوشنبه په شپه چې له غونډه وکړه او په اردوغان غږ وکړ چې استفاده وکړي. اردوغان ټینګار کوي چې د اداري فساد په اړه د حکومت د غړو په ګوته کول د سیمه ییزو او جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې یوه دسیسه ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو خارونو د هوا حالات واري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 22.2، اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان شته. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21.5، اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14.1، اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان شته. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1.1، اسمان ځای ځای وریځ. او جلال آباد تودوخه لوړه درجه 40.9، اسمان وریز باران بووري.
دوستانو له ساده رادیو نمو خبرونه واوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو.
د خلای امنیتی در وجود هر کسی که بوده تحقیقات جریان داره.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امانو چې نن سهار ویلي وو د غازی آباد د پیښې په اړه څېړنې روانې دي، خو تازه رپوټونه وایي چې د دفاع وزارت د ملي اردو یو شمېر قمندانان په دندو کې د غفلت په تور له دندو لرې کړي. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. په کونړ کې مو چیرې چې په دې وروستیو کې د غازی آباد پیښه رامنځته شوه چې پکې د ملي اردو 21 سرتیري ووژل شول، د خلکو هغه غوښتنه هم دراورو چې د ملي اردو لپاره د درنو وسلو غوښتنه کوي. د افغانستان سوداګر له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې وروستۍ پریکړې ګټورې بولي، خو وایي باید عملي شي. په انتخاباتي منډو ترډو په اړه به هم تازه حال درکړو. د شمالي وزیرستان له بمباریو مو هم خبره وو چې وایي 13 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د بشري حقونو په اړه زموږ په ځانګړي پروګرام کې اورئ.
په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای چې یو نفر ونیسي، تعقیب کړي یا گرفتار کړي.
او د ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو چې یو اوریدونکی له ولسمشر کرزي پکې غواړي.
کرزی صاحب میں خواہش دار ہوں کہ کم از کم وقت بھی ختم ہے جو خدا کا پاکستانی کلدار بلتا اخلو وطن کے بنکل ہوتا.
دادا آزادی رادیو د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار د ازادي رادیو سره د دې وزارت یو چارواکي په خپل څرګندونو کې ویلي وو چې د کونړ د غازی آباد د پیښې په اړه په چارواکو کې بے پروايي یا غفلت ثابت شي، دوی به په وړاندې اقدام وکړي. تازه رپورټونه وایي چې دفاع وزارت یو شمیر لوړپوړي چارواکي له دندو لرې کړي دي. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په تماس کې دي. افغان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، د دفاع وزارت دغه نوی اقدام په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي. ویل کېږي چې یو شمیر قمندانان او لوړپوړي د اردو چارواکي له دندو لرې کړي.
مننه ان صاحب، نن د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې هغه پلاوی چې د کونړ غازی آباد ولسوالۍ ته د پیښې د څرنې په موخه تللی و بیرته راستون سو، او د ملي دفاع وزارت په کې یو فوق العاده غونډه درلودله. په فوق العاده غونډه کې د افغانستان د دفاع عالی شورا فیصله وکړه چې یو شمېر هغه جنرالان او قمندانان چې په وظیفو کې وظیفوي غفلت کړی د دندې ګوښه کیږي. په دې اړه د ملي دفاع وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي خبریالانو ته وویل:
شورای عالی دفاع بعد از استماع گزارش لوی درستیز تجویز اتخاذ نمود تا قمندان لوای دوم، قمندان کندک سوم، قمندان طوله چهارم کندک مربوطه، آمر اپراسیون کندک سوم، مدیران کشف و آمرین ضد استخبارات قلوردو لوای دوم، آمر کشف کندک دوم لوای دوم قلوردوی دوسریک سلاب، من ایسم مسئولین امور که در وظایفشان سالنگاری و قفلت نمودن از وظایفشان سبکدوش و جهت تحقیق به ارگانهای مربوطه معرفی کرد.
بله، ظاهر اعظمي زیاته کړه چې په دې اړه د دوی څېړنې اوس هم روانې دي، او د دوی وروستۍ څېړنې داسې ښیي چې په سیمه کې سخته جګړه سوې ده، او په دې اړه باندې دوی وروستۍ معلومات به مطبوعاتو سره شریکي. انصاب
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان چې له کابل د دفاع وزارت د ویان دغه څرګندونو حال راکوي چې ویلي د دفاع وزارت پریکړه کړې چې یو شمیر لوړپوړي قمندانان د کونړ د غازی آباد پیښه په تړاو په دې پیښه کې د غفلت په تور له دندو ګوښه کړي. د یادونه وړ ده چې د یک شنبه په سهار په د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له پاکستان څخه د وراوختو وسلوالو په بریدونو کې د ملي اردو څو پوستې تر برید لاندې راغلې چې 21 سرتیري پکې ووژل شول، او له دې سره دا پوښتنې راپورته شوې چې ولې د ملي اردو دغه سرتیرو او دغه پوستو ته په وخت نور پوځي ملاتړ ونه رسید. اخوا د کونړ اوسیدونکو او چارواکي له مرکزي دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې باید افغان ځواکونه پالوتکو او درنو وسلو سنبال شي چې په راتلونکي کې افغان سرتیري د جګړو په محل د زیاتو تلفاتو وژغورل شي. په دې اړه له کونړ د روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا ډیر لس کاله تیر کړل. دلته د افغان ځواکونو په پیاوړتیا په میلیاردونو ډالر ولګول، که څه هم چې د ملي اردو او نورو کورنیو سرتیرو شمیر یو څه زیات شوی، خو له درنو وسلو او هوایي ځواک بې برخې دي. او همدا لامل دی چې د جنګونو په وخت کې د افغان سرتیرو تلفات زیات وي.
دا ده چې خارجیانو زمونږ امنیتي ځواکونه ندي پیوړی کلی، او دا غي زم دا و چې تل منګه محتاج او ساتي لکه اوس د امنیتی تړون خبره رااله. دغه سي مسائل دی د ډیر مخکنه فلان کړی وو په پام کې نیولی وو چې دا کارونه راسنه کول مونږ ور سره د سی وکړو. هغه باید زمونږ امنیتی ځواکونو ته پاملرنه وکړي او پیوړی کی او ای اسانتي ورته برابرې کی.
د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای باید چې افغان ځواکونو ته هوایي ځواک په لاس کې ورکړل شي، او که چیرته دا کار ونه شي نو افغان سرتیری به له دې نه زیاتو تلفاتو سره مخ شي.
ملي اردو سره باید هلیکپټر، ملي اردو سره جازې، که هغه په وخت سره د خلک را رسېدلي وي امکان لري موږ دومره شهیدان او تلفات نه وای ورکړلي. یو دویمه خبره ده، د کشبي ارګانونو زما نظر دا دی، زما غږ څوک اوري باید کشبي ارګانونو په دې کې داسې یو سنګینه سزا ورکړي چې آینده بیا دغسې پېښې رامخې ته نه شي. غوښتنه د دې جازونه وکړو چې په وخت سره زموږ دغه وطنوالو ته جازونه ورسېږي او دغه مصیبتونه وکړو. جازونه نه دغه
کونړ والی شجاع الملک جلالا هم ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد د پیښې پر مهال هلته د پرتو ځواکونو د کومک لپاره د الوتکو غوښتنه کړې وه، خو بدبختانه چې چای غغوان اوریده.
موږ خو ته په تلا شوکه خو چې موږ نظامی تیاری نه لرو په دغه وجه باندې موږ اول شکر چې خپل موافقت لاسته راغله.
خلک وای دا لومړی پیښنه ده چې افغان ځواکونو ته د جګړې په وخت کې هوایي ځواک نه رسیږي، بلکې په اکثرو ځایونو کې چې په افغان سرتیرو طالبانو برید کړی او له نړیوالو او مرکزی حکومت یې د الوتکو کومک غوښتی، جنگی الوتکې په وخت ورته نه دي رسېدلي. جنګ اوږد شوی او د دولت د پلوي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي ویل پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ورستې پریکړې ګټورې دي، خو که تر اوږده وخت عمل پرې وشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه ورستې پریکړې ګټورې دي، خو ستونزه دا ده چې هر وخت د پاکستان لخوا له سوداګریزو مسایلو سره سیاسي چلند شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي پاکستانی پلاوی سره په ناستو کې پریکړه شوې چې د خپلو ستونزو د حل په اړه به په خپلو کې دوامدارې غونډې کوي. ښاغلی الکوزی وویل چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې هم ښې پریکړې شوې، خو که عمل پرې وشي
تغییر راغلی. واقعا دوی علاقه لري زمونږ میوې ته، زمونږ مشکلات یو څه کم شوي دي. اتاق مشترک جوړ کو، هغه خبرو ته غوږ دي. پاکستانی تاجران دوی ته وایي چې دا دوی مشکل حل کړي، او دا غونډې چې دي دا بے تاثیر نه دي، یو څه تاثیر لري تر یو وخته پورې. په مجموع کې زه فکر کوم چې خبرې تر یو وخته پورې تاثیر لري، مګر کلی مشکلات نشي حلولی، غټ مشکلات نشي.
افغان چارواکي وایي په یاده غونډه کې د پاکستان چارواکو ژمنه وکړه چې په کراچۍ او هم په قاسم بندرونو کې به افغان سوداګرو ته ځمکې ورکوي چې هلته پانګونه وکړي، خپل مالونه پکې ذخیره کړي او ډمبرج پرې ران نه شي. دا دې په بدل کې به پاکستان ته د افغانستان له لارې تاجکستان ته د سوداګرۍ د پراختیا په هدف ځینې سهولتونه ورکړل شي. په تېرو کلونو کې افغان سوداګرو به سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان له لارې کوله، خو وخت په وخت به یې هلته د ستونزو او خنډونو په اړه شکایتونه کول. خو ښاغلی الکوزای وایي چې اوس د افغانستان زیات تجارت د پاکستان پر ځای د ایران له لارې کیږي، چې له دې درکه تیر کال پاکستان 3 میلیارده ډالر زیان موندلی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي پاکستانی سوداګرو پر خپل حکومت فشار راوړی چې په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي تر څو د هغوی سوداګرۍ منځنۍ آسیا ته پراخه شي. بلخوا د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د بیا رغونې نیمګړې پروژې بشپړې او چټاکې کړي. هغه زیاته کړه په دې پروژو کې د پېښور جلال آباد او چمن کندهار ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ هم شامله ده چې په کارونو کې به یې چټکوالی راشي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
او سم راځو د انتخاباتي مبارزو او انتخاباتي منډو سره تړلو ریپورتونو ته. تیر ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی دفتر پرانستل شو. نو جزئیات به له سیمې د داود تپان په ریپورت کې واورو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر د پرانستې په غونډه کې په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو پر استازو سربیره د خوست او ننګرهار استازي هم موجود وو. په غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین عملیاتي مشر حاجي ظاهر قدیر او د پکتیا د بیلابیلو ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني ټولنو پالانو ګډون کړی وو. په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی د ټاکنیز کمپاین مشر ګل پاچا مجیدی له پکتیاوالو او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین له ګډونوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي ته متوجه وي او په حکومت یې غږ وکړ چې د کلکو امنیتي تدابیرو ترڅنګ د درغلیو مخنیوي هم وکړي. د وویل چې تر دې مهاله که د پکتیا هرې برخې ته لاړ شي نو خلک ډاکټر اشرف غنی یادوي او ټولې رایې د ده دي.
ځوانان دې مونږ سره ولاړ دي، خویندې مونږ سره ولاړ دي، ټول د پکتیا ګور ګور ته چې لاړ شي هر چا چې پوښتنه کوي وایي اشرف غنی احمدزی.
په یاد غونډه کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین عملیاتي مشر حاجي ظاهر قدیر پکتیاوالت نه وغوښتل چې د رای کارتونه واخلي او په ډله ییز ډول په ټاکنو کې ګډون وکړي او د هیواد د ښه او روښانه راتلونکي لپاره د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له ډلې سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې پکتیاوالو کلام د چا ملاتړ لینو په ډېره میړانه ارګ ته ورسولې دي او دا ځل به هم ستاسو ملاتړ د دوی د بریالیتوب زیری وي. د تیر تاریخ ته په اشاره وویل چې که د وینو سیلابونو په زور خلک ارګ ته تلل، دا ځل د رای په زور ارګ ته ورننوځي
چې د افغانستان په 15,000 کلن تاریخ کې اول وار سیاسي قدرت د امن په فضا کې د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته به انتقالیږي.
د پکتیا ډیرو مشرانو په خپلو خبرو کې له ډاکټر اشرف غنی څخه د کلک ملاتړ د ژمنې ترڅنګ وویل چې دوی به د خپلو کورنیو هغه کسانو ته چې د کارت اخیستنې معیار یې پوره کړی وي د رای کارتونه اخلي. د یادې غونډې د ګډونوالو شمیر چې له 2000 کسانو څخه وخته د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین دفتر سره پرته له کوم امتیازه د رای ورکړې ترڅنګ په لرو پرتو ولسوالیو کې د کمپاین ژمنه هم وکړه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د 2023 نیم کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
په شمال کې د میدوتیک دفتر مسولین وایي رسنۍ د دې په هڅه کې دي څو د تشدد پارونکو مسلو په اړه په ډیر دقت او ځیرکتیا سره ریپورتونه ورکړي. دوی ویل دا مسله د مخاطبینو پر ذهنونو منفی اثر کولی شي. د چې خبرې اعلان د 2023 کال د انتخاباتو په بهیر کې څنګه به طرفه پاتې شي او څنګه کولی شي چې په اغېزمنه توګه ریپورټونه ورکړي، په دې اړه به له مجیب الرحمن حبیبزی ریپورټ واورو چې له مزار شریف نه راستولی دی.
لا دې سره چې لا درې اونۍ را په دې خوا ولسمشرۍ ته د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوي او د هیواد په هره برخه کې مختلف حزبونه او بیلابیل توکمونه د خپل خواهي کاندید څخه ملاتړ اعلانوي، خو ټول دا کسان په هیواد کې د شفافه ټاکنو د ترسره کېدو په تمه دي. په همدې حال کې دا ځل د افغانستان میډوټیک دفتر د هیواد په شپږو زونونو کې په دې خاطر چې خبریالان په سمه توګه د ټاکنو له بهیر څخه بېطرف او متوازن راپورونه برابر کړي، څه باندې 300 تنو خبریالانو ته هم مهاله د سولې او ټاکنو څخه د راپور ورکونې تر نامه لاندې یو درې ورځنی کانفرنس جوړ کړ. شفیع رحیمی په بلخ ولایت کې د میډوټیک رسنیز دفتر مسؤول ازادۍ رادیو ته وویل
آموزش به تبرزی که بتانن از جریان انتخابات به گونه مسالمت آمیز و
د ټاکنو پر محل دا چې رسنۍ وکولی شي به طرف او متوازن راپورونه برابر کړي، دا درې ورځنی کانفرنس یو سل شلو تنو ته جوړ کړ. دا ځکه چې تر ډیره رسنۍ د دې په هڅه کې دي تر څو خشن او د تشدد راپارونکي مسایل راپورته او پرې راپورونه برابر کړي،
گزارشګری خشونت و نزار بگیره.
هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ډیری رسنۍ هڅه کوي چې خشونت آمیز مسایل په سم شدت او ډیر خفګان سره خپاره کړي او تر ډیره د امنیتي پیښو له فزیکي ارسخه راپورونه برابروي. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې خبرې لاندې د ټاکنو پر مهال په کاملا بې طرفه توګه راپورونه برابر کړي او هڅه یې داوي تر څو وکولی شي چې د ټاکنو شفافیت ته مرسته وکړي. شکور نجفی زاده په شمال کې آزاد خبریال چې په دې کانفرنس کې هم برخه اخیسته، نوموړي ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د دا ډول کانفرنسونو د اغیزمنتیا په اړه داسې وویل.
دقیقاً تاسو ته معلومه ده چې د دا ډول کانفرنسونو جوړول ډیر اغیزمنتیا لري، بلخصوص د کمپاینونو پر مهال کې دا چې خبریال وکول شي بې طرفه راپورونه خپاره کړي، نو دا کانفرنس ورته ګټور دی. همدارنګه دوی کولای شي د ټاکنو څخه بې طرفه متوازن او مثبت راپورونه برابر دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو مسؤلینو پر تصویري رسنیو باندې تور پورې کړ چې تر ډیره په ټولنه کې د تشدد د زیاتوالي په هڅه کې دي. د مدني ټولنو د اداوې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو لک لک غبرګون سره مخ شوې. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
پاکستان رسنوی د دې هواد د پوزي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د دې هواد جنگي الوتکو نن د افغانستان پولي ته نږدې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې د دوی په وینا تر دې دمه په کې لږ تر لږه ډیر شتنه وسلوال وژل شوي دي. زبیح الله شفق له پیښور ریپورت راکړي.
د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان پولي ته سیرمه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې د ملک تر لږه دیرش وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. راپورونه همداراز وایي پاکستاني الوتکو په روانې اونۍ کې په لومړي ځل د جنوبي وزیرستان په شوال کې هم هوایي بریدونه کړي دي. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو لوړ رتبه پوځي افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه شوال کې د سختریزو وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې پکې د تروریستي روزنې ترڅنګ ځانمرګي بریدګر هم تیاریږي. د جنوبي وزیرستان یو تنځای اوسیدونکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سه شنبه له سهار څخه د جنگي الوتکو پروازونه روان دي. د پاکستان جنگي الوتکو په داسې وخت کې د افغانستان پولي ته سیرمه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هوایي بریدونه کړي دي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي وو تر اوسه پورې لا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد د بشپړو عملیاتو پریکړه نه ده شوې او په وینا یې چې په دې سیمه کې د بشپړو عملیاتو لپاره سلا مشورې روانې دي. پاکستانی پوسټ په شمالي وزیرستان کې تر هغه وروسته هوایي بریدونه پیل کړي چې د دې هیواد د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې شاوخوا شل ورځې مخکې پیل شوې وې د ځنډ ښکار شوې دي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ پر طالبانو غږ کړو چې وسله دې وغورځوي او له دوی سره د کرکټ لوبه وکړي، خو د پاکستانی طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او وی ویل چې وسلوال طالبان د کرکټ لوبه نه خوښوي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې غړي او د وسلوالو پاکستانی او افغان طالبانو ډیری سختریزه وسلوال ډیر دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو ډلهیز بریدونه کوي.
په اوکران کې روان سیاسي کړکی چې واځي سیاسي بڼن لري، دا هیواد پراخ اقتصادي ملاتړ ته چې هیله د لویدیز نړۍ ورکړي هم اړتیا لري. اوکران څه ډول اقتصادي مرستو ته اړ دی او له کومې خوا به یې ترلاسه کړي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی له رضوان مراد ناورو.
متحده ایالات او اروپای ټولنه هڅه کوي چې د اوکران لپاره اقتصادي مرسته برابر کړي. واشنگتن او لویدیز اندېښنه لري چې روسیا به له هغو 15 میلیارد ډالر څخه چې د لرې کړی شوي ولسمشر ویکتور یونوکوویچ له حکومت سره پرې موافقه کړې وه نورې پیسې د هیواد ته ورنه کړي. خو پوښتنه دا ده چې د اوکراین نوی حکومت څومره پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین د مالی سرپرست وزیر یوری کولوبوف د دوشنبه په ورځ ویل هیواد یې هیله مند دی چې په راتلونکي یو کال کې 15 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. که څه هم چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره د مرستو په برخه کې د شمیرو له یادولو ډډه کوي، خو له لویدیز غواړي چې د اوکراین لپاره زیاتې پیسې برابرې کړي. اوکراین ته به له کوم ځایه دا پیسې ورکول کیږي؟ د اوکراین د اقتصادي وضعیت د رغولو لپاره به زیاته اندازه پیسې د نړیوال وجی صندوق او نورو نړیوالو مالي ادارو له درکه برابرېږي. په همدې حال کې متحده ایالاتو او برتانیې ژمنه کړې چې دا دواړه هیوادونه به د نړیوال وجی صندوق او نورو لویدیزو مالی ادارو له لارې اوکراین ته د مالی مرستې د برابرولو لپاره هڅې وکړي. خو له اوکراین سره د نړیوالې ټولنې زیاته اندازه مالی مرسته به په ځینو شرطونو پورې تړلې وي چې د دې هیواد لپاره یې پر ځای کول اسانه کار نه دی. اوس پوښتنه دا ده چې اوکراین باید څه وکړي چې دا مرستې ترلاسه کړي. نړیوال وجی صندوق له دې وړاندې اوکراین ته د 15 میلیارد ډالرو پور لپاره پر دغه هیواد سخت شرطونه ایښودلي ول. په دغه شرطونو کې پراخ او سخت اصلاحات چې اروپایي ټولنه هم غوښتونکې ده شامل دي. په بروکسل کې د اروپا د پالیسۍ د مرکز غړی امندا پاول وای له اوکراین سره مرسته دې پورې تړلې چې دا هیواد بې سابقه سیاسي اصلاحات راولي.
With the previous regime of President Yanukovych, they definitely needed to have a very tough line, firstly because he's a very untrustworthy man.
دا اوکرين د پخانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له حکومت سره د مرستې لپاره دوی سخت دریز غوړه کړو او هغه ځکه چې یانوکوویچ د اعتبار وړ سړی نه و. خو زه فکر کوم د اوکرين د نوي حکومت په اړه په بروکسل کې داسې نظر موجود دی چې باید نور له دغه هیواد سره سخت دریز غوړه نکړي. خو بیا هم اوکرين اصلاحاتو ته اړتیا لري او دا پیسې باید لازم ځای ته ورسیږي. خو د امندا پاول په وینا لویدیز مشران ښایي د اروپایي ټولنې په څنګ کې د یو باثباته اوکرين په پام کې نیولو سره ګام واخلي او هغه قربانی هم له پامه ونه غورځوي چې د دې هیواد خلکو په اروپایي ټولنه کې د خپل راتلونکي لپاره ورکړي دي.
سلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشوي، ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جاناکا الکوزه یې دراوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کرونا د پیښې په ارتباط چې یو ویش عسکر پکې ووژل شول، د ملي اردو یو شمېر قمانداران او جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر وایي چې 2013 کال په افغانستان کې د نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره له خطره ډک کال و. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې په یوې چاودنه کې 3 تنه زده کوونکي مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په سنگرونو نورې هوایي حملې هم وکړې او لږتر لږه 10 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن په روسیې غږ وکړ چې د اوکراین پر وړاندې باید د یو نیک ګاونډي په توګه عمل وکړي او دا هیواد د پرېږدي په هر لوري چې زلوي حرکت وکړي. په عراق کې د ایران سفیر حسن دانایی فرر د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي بغداد او تهران په خپلو کې د وسلو معامله کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام د مهار کولو په اړه نړیوالې هلې ځلې بعد د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ په بیت المقدس کې د غونډې د اجنډا په سر کې وي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هغه ثبت شوي ټلیفوني مکالمې جعلي او شرمونکې حمله وبلله چې ګوند دې له خپل زوی سره د زیاتو پیسو د خوندي کولو یا پټ ساتلو په اړه خبرې کوي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي، ورپسې ازادي او اورېدونکي مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه محمد بای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل باندې خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره میلمه دی. احمد زای صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
خوشحاله اوسئ. خپل ور سره ما خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. د لومړی پوښتنې په توګه راته وایي چې د افغانستان په حقوقي نظام کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل په اړه څه پیشبینی شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې په افغانستان کې په کال 1923 کال کې د اساسي قانون نافذ شو په افغانستان کې، د اساسي قانون په دوهم فصل کې چې اوښتمه ماده ده، د دې په خاطر چې په افغانستان کې د افغانانو د ازادۍ حق خوندیتوب دلودای شي، یو ځانګړې ماده چې اوښتمه ماده ده، دغه مسلې ته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای چې یو نفر ونیسي، تعقیب کړي یا گرفتار کړي مګر د قانون د حکم سره سم، چې د یا هیڅ اغه عمل ته موږ جرم نشو ویلی، مګر دا چې مخکې د ارتکاب نه د افغانستان په جزا قانون کې هغه ته معینه جزا پیشبینی شوې وي، او یا په افغانستان کې د هغه انساني کرامت په خلاف جزا امن نه ده. دا اوښتمه ماده د اساسي قانون په مشخصه توګه دغه اصل په پام کې نیولی ده چې هیڅوک نشي کولای، یعنی د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو هغه په ځنګلي توګه د کشف او تحقیق ما کارکونکي نشي کولای چې د ټولنې غړي په هر وخت سره چې دوی وغواړي د دوی ازادۍ سلب کړي دوی ونیسي. دلته یې معنی کړی ده چې جرم په جرمي اعمالو کې چې کله یو د ټولنې غړی یو کس یو جرمي عمل ترسره کوي، یعنی د قانون سرغړونه کوي او دا سرغړونه په جزا قانون کې یا ورته نورو قوانینو کې مخکې له دې نه چې دا ارتکاب شي هغه ته جزا پیشبیني کړې وي، نیونه هم په همدغه رقم چې په قانون کې پیشبیني شوي وي. دا یې قید کړی ده چې په دغسې حالاتو کې د کشف او د تحقیق کارکوونکي کولی شي چې د قانون د سرغړوونکي د ازادۍ د محدودیت او یا د سلبېدو لامل وګرځي. په نورو مواردو کې نو لکه څرنګه چې د ټولنې ټول وګړي حق لري چې د دوی هغه اساسي او بشري حقونو خوندیتوب پیدا کړي، خوندیتوب ولري، دوی په ټولنه کې مسؤلیت ولري، دوی په خپلو کړنو کې آزاد دي او هیڅ دولتي مرجع د حق نه لري چې بی د قانون د مجاوز دوی ته محدودیتونه وضع کړي یا دوی ازادۍ سلب کړي یا دوی تعقیب کړي یا دوی تر توقیف لاندې ونیسي یا ازادۍ سلب کړي. نو بنا د افغانستان د اساسي قانون د هغه یو د خ صفاتو د لودل یو امدا مسله ده چې د افغانانو هغه د اساسي حق یعنی چې د ازادۍ حق ته هغه ته خوندیتوب ورکړي په همدغه ماده کې چې دوی خوندي وسی، مطمئن وسی او بی د سرغړونې هیڅ څوک نشي کولای چې دوی ته کوم آسیب ورسی.
په ټولنه کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل رعایت کېدل څه ګټي لري؟
بی د شک کچېره دغه ماده د قانون اساسي نه وای او د کشف او د تحقیق کارکوونکو ته یعنی هغه قانوني صلاحیتونه ورته مائن نه وای، موجود مائن شوی نه وای په قانون کې. دا د افغانانو ټولو هغه د ازادۍ حق ته زیان رسو دي په خاطر د ټولنې هیڅ غړي ځان مسؤل او خوندي نه ساو. د شخصي ملوزاتو په بنا باندې پولیس کاوه شو چې شخص ونیسي، د شخصي ملوزاتو په بنا باندې د امنیت کارکوونکي کاوه شو چې شخص ونیسي، ولی د دغه اصل پر اعتبار سره د شخصي ملوزاتو په بنا باندې افغانستان تحقیق او د کشف ارګانونه نشي کولای چې و یو چاته چې هغه د قانون په خلاف عمل نه وکړي هغه ته زیان ورسوي، دغه ازادۍ سلب کی، هغه تر تعقیب لاندې ونیسي، هغه توقیف کی. نو بنا ان ګټه ادا ده چې مسؤلیت به د ټولنې ټول غړي ته، هر غړی د ټولنې یا مشخصه توګه په افغانستان کې هر افغان هم د دې چې دا نارینه وي که ښځینه وي، د اوس د افغانستان د اساسي قانون د 8مې ماده په رعایت دو سره د ازادۍ حق خوندي ده. دای کوي چې په خپل روزمره چارو کې خپل کار وکړي بل دینه چې کوم تشویش ولري چې دای به ونی ول شي، بل دینه چې دته کوم ویره پیدا وي چې دای به د پولیسو خوانه زورونه لاندې ونی ول شي یا د امنیت د کارکوونکو لاندې. کچېره دغه ماده نه وای او دغه اصل رعایت نشي نو دغه د ټولنې کې د ټولنې د غړي هغه د مسؤلیت حق د خوندیتوب حق د نمنځ ځي او انسان چې ځان خوندي هیڅ نه کې امنیت حق موجود نه وي، هغه نشي کولای چې د انسان په صفات چې د ټولو هغه انساني صفاتونه د برخمن وي ژوند کې. بنا ان د انسانانو په ژوندانه کې دغه اصل ډیر رعایت دل ډیر اساسي رول لري او دا د عدالتانه محکمې د اصول او د معیارونو هغه اساسي کړی ده چې هر هغه محکمه ته موږ عادلانه ویل شو چې د نورو اصولو ترڅنګ د جرمونو او د جزاګانو د قانونیت اصل په نظر کې ونیول شي. نو دا ډېرې ګټې لري، به د دې نه د ټولنې وګړي ځان خوندي نه بولي، پاره خلاص د کشف او تحقیق کارکوونکي لري چې موږ په تیرو کلونو کې دغه حالت لیدلی و چې کله د اساسي قانون نافذ شو دغه حدود تعین کړل چې پولیس په کومو مواردو کې کولی شي نفر ونیسي یا څارنوال په کومو مواردو کې کولی شي قرار ورکړي چې د شاهد نیونه په اکرا باندې هغه حدود د قانون حدود دي. په خو چې قانون دغه د اساسي قانون دا شتون نه درلود یو نو خوندیتوب د وګړو وجود نه درلود، یعنی د پولیس اراده لکه قانون غونډې و چې هلته د بشري حقوقو ته ډیر زیان رسیږي. بنا ان په ټولنیز ژوندانه کې د دغه اصل رعایت دل انسان ته ډیره اسانتیا په منسره وړي.
بله مننه کوم درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري، اوس ولاند وقفه.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د خبرونه دوام ته راغله. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام په څیړنیزو او کشفی مراجعو کې د جرمونو او جزاګانو د قانونیت اصل څومره رعایت کیږي؟
اصلا خو دا خو یو قانوني اصل ده د افغانستان د عدلي او قضایی ادارو ټولو دا اساسي مکلفیت ده چې دا اصل باید په پام کې ونیسي. کچېره په محکمه کې، کچېره په سنوالی کې، یا په پولیسو کې، یا په امنیت کې دغه اصل ته پاملرنه نه کیږي. په اصل کې دوی په خپل سرغړونه کې د قانون دوی په خپل په جور باندې لاس پورې کوي. نو بنا دوی مکلف دي چې دغه اصل په پام کې ونیسي. ولې له بده مرغه په بعضو مواردو کې موږ وینو چې په هغه مواردو کې چې پولیس نیوکه کوي، نیونه کوي، هغه په قانون کې مشخص او په ډاګه داسې ماده ورته نشته. لکه د په ډېرو مواردو کې سره لدې چې په دې کې ډېر توپیر منځ ته راغلی، کله چې په افغانستان کې لنډمهاله اداره جوړه شوه، په هغه وخت کې یعنې په کال یو اتیاوم کال کې موږ به چې کله د زندانونو نه څارنه کوله، ګڼ شمېر خویندې پکې پرتې وې او د دې په تور چې دوی د کوره تښتېدلي دي. در حال چې د افغانستان د جزا په قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې هغه ته جزا تعین کړې وي مخکې له دې نه چې دا عمل باندې لاس پورې شي. ولې چون اساسي قانون نه و او دغه اصل ته پاملرنه نه وه، موږ په خپله د افغانستان په ټول اداري وایدو کې دغه کار لیدلی ده چې پولیس پرې موجبه نفر نیولی دی او یو کال دوه کال یې پرې تېر کړی. ته په ډېرو مواردو کې محکمې ته ورکړي، محکمې پرې حکم کړی و. خو کله چې د افغانستان اساسي قانون جوړ شه، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سارنې اصلا په خپله د سانوالۍ د ادارې د دقت او تعمق په کارونو کې او خپله محکمه هم مخام د محکمې هم دغه اصل ته اوس متوجه دي چې صرف دوی په هغه مواردو کې هغه کسانو ته چې دوی کړنې د افغانستان د جزا قانون آیینه نورو قوانینو کې د جرم وصف ولري که چېرې دوی داسې عمل باندې لاس پورې کړي هغه نیسي. ولې کم کم بعضې اوس هم شته په بعضو ولایتونو کې متاسفانه د حقوقي او د جزایي کیسونو ترمنځ دوی توپیر نشي کولی. کله کله د بعضو افغانانو د ځورونې لامل ګرځي چې موږ هیله من یو چې موږ یعنې د افغانستان د عدلي او قضایي ټولې ادارې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د اوه ویشتمې مادې د غوښتنې سره سمدستې سره سمبال کړي چې په افغانستان کې هیڅ بېګناه کس ونه نیول شي او باګناه کس د قانون د منګولو نه ونه تښتي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم مننه چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.15 اورې. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکو، السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو. د دې پروگرام زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل شوی دی. ځینې اوریدونکو وایي چې له ناامنۍ او پتنګ دي. څوک وایي چې امریکا د امنیتي تړون پاړه د ولسمشر حمید کرزي شرایط مني. نورو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. تاسو خپل پروگرام پیلو په تیر ورځو کې تاسو په سلګونو ټلیفوني پیغامونه مشترغلي هڅه کوو چې تاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو کړی چې پر مهمو مسایلو دي. د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونه په ګډه اورو.
تاجیز واشنگتن کې ویلې د آئنده د کرزي حکومت نه وروسته نو امکان لري چې عادل جمهور طالبانو سره روغ جوړ. نو له دې خبرې دا معلومه ده چې کرزي صاحب ډېر ځان ته احتیاط کوي. د ډاکټر صاحب نجیب الله غوندې ده باندې یو کار ولکې که نجیب الله یې چې په دار وځړاوه او شهادت ته یې ورساوه. د پاکستان خو همیشه دا مداخله ده او زه افغانان وروڼو نه دا خواست کوم چې کومه جهاد کې کومه مرسته د امریکا مغه امریکا مغه دوستي وه چې یو اسلامي 50 پاتې کړه.
زه د امید الله د نن ځان ما خبرې کوم. زه د کرزي صاحب ما خواهش دارم چې کم از کم وخت دی ختمېدو د خدای غره پاکستاني کلدار به تا خپل وطن کې بنکل او دغه بدرنګ پیسې چې ټول په وطن کې راشي دي نو کم
مستم تا خدا مسو بندول و سلام زده دی حکومت نه ما ضروری وعده وختنه ده چې خدای پاره موږ پاره نه چې د تمام پنځه څلور شبکېري چې د ریبان نه ریبال غونډې ریبال ته چار پکې ریبا والا وي چې ور پرې مصرف شي روشن نه روشن ته ور پرې مصرف شي او د غوندې سیم نه غوندې سیم ته ور پرې مصرف شي چې سلط نه چې سلط نه ور پرې مصرف شي بس برای خدای مو خو په کار کو چې سلط بې شمېري ته ری ور پرې وایي دوه شمېرو له غونډې سلط شي
خبر
محمد رحیم خبر حکومت سے خبر ہے سوالی کی کلاکار کی کل صبح کی پورس کی اچھا تھا زنگ ہوا سلور پنجو والی تھا ٹیلیفون کی کہ زنگ رکھے گی نو د حکومت څنګه غیله د شدل د نورې شبکې په اړه کې دا یو بي سي مغام ډیر کمزورې د هیڅ کار نه کوي نو بس د حکومت یا له نورو نو څنګه دا غیله د شدل د شبکې په اړه کې
یا د ځان سره څلو د ولسوالۍ خبره کوم مستوې د ټلیفون پایا چې د مرګ سره ډیر په مشکل یو یو ورته راپور تاسو بار په دغه کې خبره کوم یو صاحب مزل په شو کو د امر سره دغه لاس د سیمه ورته کې جدا کارو کې ډیر بشي
ہر وقت پردہ من پارلمان گورو میں چوکی او خلق پکی تو روان وی تو کماندان سے روان وی دلر کدا و لگا دا وزیر سے سڑائے دے خدمت گار سڑائے چل ذرا دیر ذرا پن
شمالی کوریا ختم دے اور دس مرکز جو کرے کماری پیوی نے کتی پیوی نے کنوری ہوئی نہیں کنوری ہوئی نہیں خزمنگ چاروا کی بڑی خبر بانے نظر نظمہ پیغام دے ذرا نور و ترن درا چوی ادا پساد ختم دے نمازا پیغام
تغارک ولسوالی لاری ٹولی بنجی جی او تغارک ولسوالی کی دا غورو دا بکرل تریل اٹھرا پش پر سو کالداری او من برق و سو کالداری نا دا غارک ولسوالی دا بلپور و مشران او دا کندخار ولیات دا بلپور و مشران و سخص دا غیر و ارزو دا شیدی جی یا دا غارک ولسوالی لاری لکی او یا جی دا اخفل سرکیر دا غارک ولسوالی سخو و بسید
د کندهار ولایت د غارک ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې غارک ولسوالۍ باندې ټول لارې بندي چې او موږ نسو کولای چې د غارک ولسوالۍ څخه پرې وخت وو او زه خپل دې د غارک ولسوالۍ کې په عذاب ژوند کې ژوند کوم د کندهار د ورپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دوی یا د کندهار د غارک ولسوالۍ د لارې لکه او یا د خپل سرتیرو وبسي ځکه چې موږ د غارک ولسوالی کی دیر پا آزاد یوند کو غوڑو دریا لیترا دبو که پشپاش سو کالداری او برا من پا وسو کالداری من تک کرانی
دنیا وقل مظلوم یار یو گر غیگم پا دوالا سترگو پا دوالا لاسون و محلی دیم خدایی ما سر یا عمرش در چندا بکی یا شم و من تر سلامون هم دیازو دیگه دومش تو اولو کار کنون که در خدایی دیم سو کنی
نظر گل د ولایت جوزجان د ولسوالۍ له منګجک نتا استزامت تر کوم کې دالته یو سل کو یو سولوشن کور په ستانه په تیر سو اورګانی مال ته مونږ تللی یا سو د مونږ او بیرنه په زور تاو کړی دي اورګانی مال ته مونږ درخواستي کړی دا آیاتان راغلی دي دلته چې ولایت ته مونږ خبره سپاره دي دا والی وای چې یو خوا کې می قانون د پیوت اصول ده قانون خو اوس دلته جاری کیږي نه په ولایت جوزجان کې او سل دا چې دی بس پیسې لاندې باندې کیږي مونږ پښتانه غاټ اورګانونه غاټ مشران لري چې جمهور پوری دي دا د مون خبرې دا د مون مشکلات ته ووري مون دا ته څو کور په پښتانه پرته اوسې مون پښتانه څوک نه کوي
نظر مون ته چې په افغانستان کې د من پوکي پرګرام د څو کله کې چې روان مو په بشپړ توګه ډېر شلو سر او ډېر مخفل ونه شهیدان شوې دي او مې شوې دي چې تقریبا سار لس کړه په دې پروګرام کې مختلف وظیفې اجرا کړې په مختلف بخښونو کې مختلف مسولیتونه اجرا کړې دي و د بین المللي ټولنې د خوانه هغه مرستندوی ملکونه چې د منطقه پروګرام سره مرسته کولی هغه مرسته بند شوی دی. تقریبا 4000 نفر وو چې د افغانستان د منطقه په پروګرام کې د کار کولو بوخت وو، مصروف وو. او دا پروګرامونه کم شوي دي، شل شوي دي، هغه قراردادونه دوی نه کوي. نو د ازادۍ راډیو نه مونږ هیله ده چې په دې باره کې یو ښایسته راپور چمتو کړي. خو انور صدیقي خبرې کوم د پکتیا ولایت دریوزاده ولسوالۍ نه. عرض مې دا دی چې مخابرات وزارت نه دا هیله لرو چې د دریوزاده په ولسوالۍ کې چې ډېره پرنفوسه ولسوالۍ ده، درې شبکې در پټېلن وجود لري، فعال دي، چې یو روشن دی، یو عربا دی، یو اتصالات دي. او په دا ټولو کې عربا چې دی هغه د خپله سیمه پوښښ لاندې روستلې ده، یو څه نه څه مشکلې حل کړي دي. خو د اتصالاتو او د روشن شبکې چې دي هغه ډېرې ضعیفې دي، هغې نه خلک استفاده نه شي کولی. د افغانستان د ځنګلاتو وزارت یا د زراعت وزارت نه مهیله دا ده چې مو پاریوب زده ولسوالۍ کې ډېر ځمکې لرو چې هغه میوادار ونو ته ضرورت دی او نور داسې ونو ته ضرورت دی چې هغه لکه د ارچې ونې، زرغوندي ونې، مو ډېر ملچرونه لرو. هغه ځنګلونه چې په درنیمو لسیزو کې پیمال شوي دي یا په بېرحمانه توګه کته شوي دي یا د روسانو په بمبار کې سوځېدلي دي، هغه ساحې خالیګاه پرتې دي. نو دوی نه مو دا غوښتنه ده چې د نیالګیو باره کې نوی کال پر رسېدو دی، نوی کال نږدې دی، پسرلی نږدې شوی دی، د هغو دپاره چې زراعتي زراعت دپاره پروګرام ونیول شي او مو ته نیالګي توضیح شي، د هغو دپاره حفاظت مراقبت وشي.
فرهنګم د شرګا څخه دغه ویل لرم چې ټول افغانان دا سره یو شي.
د خواهش کوم وزارت صحت مسجد محمد السؤال کې کوم کلینیک ته رئیس شفه خدمت مکني هاي کشر څه شي غوښنه خلاص باندې ورکی خو دا لسه وخت نه ده څه ولې وفره نه غږ
زمانو خلیل اشنانه د کونړ ولایت سیډن کې د کونړ ولایت زیات ځوانان بیکار ګرځي او د کار زمينه او تنه برابرېږي. د کونړ لوالي څخه مهله دا چې د کونړ ځوانانو ته د کار زمينه برابرې کی او د دې بیکاری څخه اډر او چینو
زه سبه د پېښور اوسېدونکی یم. پښتنو نن زه دا هیله کوم چې یو موټی شي. هلته په پېښور کې په صوبه پښتونخوا کې د پاکستان ایسایی وګچوې ده، امریکا امدادونه نه ورکوي او د طالب په نامه کې کروڑونه روپۍ غواړي. دا د پاکستان د ایسایی کار دی، وګچوې دي، پښتانه نه پرېږدي، وژني. پښتنو کوم سرمایدار خلک چې دي اغونا پیاتی غواری کرولونا روپای تی غواری
زران سکیم یو شمیر کارپوهان او حقا گندونا حقا دل کپل کناتی دی بحرانیان و خواه جوری شروع جدی ویتی امریکا پا افغانستان کنزی میلیارد دلار مصرف کردی افغانان سر مرسا کردی والله هی کنزی میلیون دلار مرسا کردی چی نئی میلیارد دلار مرسا وکردی زان سر وکردی و شرکت سر وکردی دوی دی پارا کار کوا بی ها و گندون سر وکردی دوی دی پارا کار کوا افغان والا سر ندا کردی.
جمال د لغمان څخه خبرې کوم. دا د لغمان د تفسیرونو په شعبه کې یو کس ناست دی چې صرف پښتو نوم لیکلی شي او په انګلیسي نه شي لیکلی. نو کله چې دا پاسپورټ د خلکو ته ورکول کېږي نو دا خلک په مشکل کې اخته وي او دا ځینې چې زه تاسو لاس په بل ځای کې دا نوم خو ولیکي په انګلیسي باندې.
زه د ولایت روزګان د ګزار ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادۍ راډیو څخه دغه هیله کوو چې دغه زموږ اواز و ملور مقاماتو چارواکو ته ورسوي چې موږ زیات مشکلات اوبو د خواصه لرو او کوچنیان مو ټوله د مسناس یا مرض اخته شوي دي چې دغه د اوبو د خبر او هېڅ نڅا لرو نه اوبه لرو او موږ دره لرو چې ډېر لږ کار غواړي او دا دغه مو دره نور مقامات دغه واز وره چې دغه زموږ د اوبو غم وخوري.
کوم زه خوشبین د سعودي عربستان یم. د خوست ولایت اوسېدونکی یم. پروژه زموږ د پښتانه د پوهل ته په سعودي عربستان کې ډېر مسافرونه راغلي، ممکن کېدای شي 5000 نه زیات راغلي په پاکستان باندې. هغو پاسپورټونه چې ټول پاکستاني پاسپورټونه دي اوس کوم ډېر پاسپورټونه په چین کې دي له پاکستان نه راغلي. هغه دوی ډېر کسان چې هغه په افغانستان کې په کابل ایرپورټ کې نیول کېږي. نو موږ دا په غوښتنه چې باید موږ ته دا نقلي معلومات هزار کې افغاني پاسپورټونه راکړي.
عبدالرحمن رحمی کندهار ولایت مشر حمید سردی متواتی کنفرانس مواوری دی البته دیر د پوهاوی کنفرانس چی دیر و عام و افغانان پی پوهاوی ورکوی خو ولسمشر تا زمور یوا دملاتر اعلان بلخصوص زوانان و حمدادی چو ولسمشر تد افغانستان و کن سورو ننګون سره اوس مخی او بل خصوص افغانستان د ستورو ننګون سره مخی نو موږ ځوانان دا د دېنه تاسو د کوو چې خدانه کړ دا زموږ تاریخ د ګندمک یا ګورن په تیر نسی کچېری ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي موږ وچه بودی ستورو موږ عام ولس ملاتړی په همدې وینا کې
دا خپل معلم د خوښ څخه خبره کوم دا چې د خوص وکیلان هر یو پزان مهان خودخواست دی د خوص خلکو غوښتنو ته هیڅ توجه نه لري ځکه په هغه ورځ چې بودیجات تصویبېدله ډېر پوت د ولسي جرګې په تالار کې یو تنه هم نه و بدون د کمال نصر نه دوی اتحاد نه لري اتفاق نه لري وزیران ته یو ځای نه ورځي زموږ غوښتنې د وزیرانو نه نه کوي
پکیا څنګه نه ورسلینا سمي الله خليمي کند خبرې کوي وختونه مې دي افغان د سیم د خبراتي شرکت څخه دا ده که څنګه چې موږ د افغان سیم انټرنیټ استعمالو نو دا چې دا لګ ضعیف ته ډیر سلو ده کار سم نه کوي او د نور شبکو بیا تیز ده لکه د اربا تیز ده اتصالات تیز ده روشن تیز ده اوس نیل چې دا دومره مصارف یې هغه زیات دي که څه هم د افغان سیم مصارف چې دي خو نیلټیا دومره بیا کمزوری ده لکه د نورو شبکو لږ تیز ده دومره بیا مصارف ډېر زیات وي بله غوښتنه دا ده د افغان سیم د مخابراتي شرکت په باره کې لکه څنګه چې مخکې موږ د یو ملګري نه بل ملګري ته موږ د افغان سیم کې د بیوټي پسلې سره د ترانسفر موږ کولو د پیسو لیګل د افغان سیم له لارې افغان سیم شمیرې ته مخکې به لیګل کېدی خو تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې د ترانسفر طریقه افغان سیم ختمه کړې ده یعنی اوس د ټولو شبکو څخه پیسې لیږل کېږي د افغان سیم د کمپنۍ لخوا پیسې نه لیږل کېږي د ترانسفر طریقه تاسو بلاک کړې ده تاسو باید د ترانسفر طریقه هم جوړه کړئ د افغان سیم مخابراتي شرکت کې د پکتیا ولایت د څمکنې په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډېر کم سرته رسېدلي دي او کوم کارونه چې سرته رسېدلي دي هغه هم سرمایدار خلکو ته شوي دي خوار غریب پر ځای پاتې دی کومې مرستې چې څمکنې ولسوالۍ ته راشي هغه دولتي چارواکي مالکان او پولیس خپلو کورونو ته وړي چې خوار غریبانو حق اسې بس پاتې شي ځای په ځای پاتې شي خوار غریبان بس ژاړي فریادونه کوي مشران مرستې وړي دا څنګه حالت روان دي ده
څنګه تاسو ته لاته نه هېره مې دا ورته ولاته سید آباد ولا سوالای له ونخې دارې محبت خې کل نتا سره پته ما خېم زګران هه وادواله ته د واده په اړه کې ولان خبرې پیغام لرم د دوه په سیره کې واده کول د صحت په ځان تمامېږي ځکه په دې عمر کې جسمانی عضلې یې په حساب کې قوت او پرخوانه راځي کچره په دې عمر کې واده وشي له اعصاب د توالو نه مخکې باندې بدن د هر ماده باندې ختمې دوی شي کچره د خپل نادانې له وجې په جنسي حالاتو کې د کاروایي وکړي د بدن د هر ماده باندې په ختمې دوی شي
امیر خپل نظریه ما د کابل ولایت د احساس د فالې د ترخې د کړي څخه تقریبا ول اسکا لکیږي چې په د ان ډي سي په مې پکې مخایره موسته کې کار کوم مګر متاسفانه چې وو ساره بشري بشر دوست حکومتونه خپل کومکونه بند کړي قضا کړي دي. تنها په ام ڈی سی کې تقریبا 100 کسان بیکار شوي او بیروزګار شوي دي. معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصادي وضع د کنه دوره خرابه ده. نو زه په صفت د یو انسان په صفت د یو مسلمان د هغه بشر دوست حکومتونو څخه ډېره هیله لرم چې د خپل کومکونه بند نه کړي بلکې زیات کړي تر څو افغانستان په کلي څخه د میند وجود څخه پاک شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام د غلطه پای ته رسیدلی. په بل پروګرام کې ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره بیا ستاسو خدمت ترازم. تر هغه د خدای پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022 1 1 2 4 1 1 5.